د تاجکستان چارواکي وایي د 2025 کال په شپږو میاشتو کې امنیتي ځواکونو له افغانستان سره پر پوله له وسلوالو قاچاق کوونکو سره لس ځله جګړه کړې ده. انټرفاکس د تاجکستان د نشئی موادو د کنټرول ادارې د مشر ظفر سمت په حواله پرون سه شنبه دغه راپور ورکړی دی. خبر کې راغلی د دغو جګړو پر مهال څلور تنه افغان قاچاق کوونکي وژل شوي او دغه راز تاجکستاني سرتیرو 1492 کیلوګرام نشئی مواد نیولې دي. د تاجکستان چارواکو ادعا کړې چې افغانستان کې د نشئی موادو کرکیله زیاته شوې او د مصنوعي او نورو نشئی موادو لابراتوارونو فعالیت پکې زیات دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې تر دې ویلي چې د نشئی توکو او د غرض له نشئی توکو قاچاقوړونکو سره مبارزه په لومړیتوبونه کې ده. پخوا تر دې د تحلیلګرانو شبکې ویلي وو چې د کوکنارو کرکیله له جنوبي ولایت هلمند نه بدخشان ولایت ته بدله شوې چې هلته له تاجکستان سره ګډ سرحد هم لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي د تهران او واشنگټن د اټومي خبرو د بیا پیل لپاره هیڅ کومه ځانګړې برنامه نه ده تنظیم شوې. عراقچی پرون سه شنبه د اسرائیل ایران د 12 ورځنۍ جګړې د قربانیانو د یادغونډې په څنډه کې دا خبره وکړه. د ایران او متحده ایالاتونو مرکچیانو سږ کال یو اټومي تړون ته د رسیدو په هدف 15 پړاو خبرې وکړې. خوش په غم پړاو یې چې مسقط کې پلان شوی وو پر ایران د اسرائیل د بریدونو وروسته لغوه شو. د ایران او اسرائیل د بریدونو پر دوام د متحده ایالاتونو ځانګړو جنگي الوتکو د ایران درې اټومي تاسیسات فوردو، نتانز او اصفهان په نښه کړل چې د چارواکو په خبره په بشپړ ډول لمانځه ولاړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې که مسکو په لسو ورځو کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې پرمختګ ونه کړي نو له ګمرکي تعرفو او د غراز نورو اقداماتو سره به مخامخ شي. ټرمپ د سه شنبې په ورځ له برېټانیا څخه واشنگټن ته په لار په الوتکه کې خبریالانو ته وویل هغه د تیلو په بازار یا بیو باندې د روسیې د بندیدونو د احتمالي اغیزو په اړه اندېښنه نه لري. هغه وویل چې امریکا به د هر ډول اغیزو د جبران لپاره د کورني تیلو تولیدات زیات کړي. د دریو کلونو څخه ډیر وخت کېږي چې روسیې په اوکراین برید کړی دی، خو تر اوسه دغه جګړه روانه ده. او د روسیې په ختیځ کې کامچاتکا ټاپو وزمنن چهارشنبه د ریختر په کچه 8.2 درجه زورورې زلزلې ولړزوله. د دغه زلزلې له کبله د روسیې په لرې ختیځ کې سونامي یو خرګوټی ځپلی او د جاپان او متحده ایالاتونو په ساحلي سیمو کې هم د سونامي خبرداری ورکړل شوی او له خلکو د تخلیه غوښتنه شوې. اسوسییټډ پرس خبري اجنس ویلي چې زلزله کې څو تنه ټپیان شوي او ګڼ شمېر خلک تخلیه شوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان رب سپیڅلی نام سلامونه او نیکی هیلی مې ونې درنه نو سکونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې بم پتن وي. تاسو ټولو ته د اووم ټولګي تاریخ مضمون ولسم لوسته شتغلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د یفتالیانو په حق لده ولسم لوست او ندرشم تلوشتم پانه د نو درنه زکونکو د تل په سیر په دی هیله چې د تلوریزي کورنۍ دند به مزدکړې وي او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالي سره حاضر سی وي. په دی هیله چې بیا هم لوست په پوره دیوالتیا او چمتووالي سره حاضر سی او د لوست سره خلنی شي بوره سره مال وسی او د نن ورځ د موضوع څخه تاسو هم ګټه واخلي. نو راځو خپل د نن ورځ درس پیلو چې درس مو د یفتالیانو په حق لدی. دا چې یفتالیان څوک وو او څه ډول امپراتوري درلوده. مخکې له دې چې یفتالیان د یو غښتلي او قوي دولت په توګه د افغانستان پر اوزا باندې دوی واکمن سي، یعنی مخکې له دې چې دوی راسي او پر افغانستان باندې خپل امپراتوري پیل کړي، خپل واکمني پیل کړي، د افغانستان په لویدیز برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و. یعنی مخکې له دې چې دوی د افغانستان پر اوزا باندې واکمن سي، د دې څخه د مخه د افغانستان په لویدیځه برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل سوی و، او همدغه ساساني امپراتوري هغه مهال دوام درلوده. د وسودیه دیوات واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د کوشانیانو امپراتوري د سیمه ییزو واکمنانو ګډوډۍ سره مخامخ شوه. یعنی د کوشانیانو دغه امپراتوري چې وه هغه په سیمه ییزو واکمنۍ باندې مثلا بدله سوه، ځینې ګډوډیانې رامنځته سوې چې په دغه وخت کې د ساسانیانو د کوشاني امپراتوري ځینې سیمې د وقفې جګړو په ترڅ کې ونیولې. یعنی کله چې دلته ګډوډي او بې نظمي رامنځته کیږي، نو د دغه فرصت څخه دوی ګټه اخلي. ساسانیان ولړې چې د کوشانیانو د امپراتوري په ځینې سیمو باندې جګړې کوي، یعنی سیمې په وقفې ډول سره جګړې کوي، پرله پسې جګړې نه کوي. د همدغه وقفې جګړو په ترڅ کې دوی د کوشانیانو د امپراتوري ځینې سیمې نیسي، او څه موده وروسته بیا د خلکو د مقاومت او ټینګښت په پایله کې دوی بیرته شاتګ ته اړ کیږي. یعنی خلک مقاومت ښکاره کوي، دوی ټینګیږي او نور ته تسلیمیږي. نو همدغه دی چې دلته دوی بیا بیرته شاتګ ته اړ کیږي. د ساسانیانو د پرله پسې حملو له امله د افغانستان په افغانستان کې یفتلیانو ته د موقع برابرېږي چې د هندوکش په شمالي سیمه کې خپل واک ټینګ کړي. یعنی په دغه وخت کې چې ساسانیان پرله پسې ډول سره په کوشانیانو باندې حملې کوي، نو په دغه وخت کې افغانستان د افغانستان په داخل کې یفتلیانو ته د یفتلی کورنۍ ته د موقع برابرېږي چې دوی د دغه ګډوډۍ دغه جګړو څخه ګټه واخلي، دغه موقع څخه استفاده وکړي، د هندوکوش په شمالي سیمو کې بیا دوی خپل واک هلته ټینګوي. یفتالیان چې و دوی بیا په تاریخي متنونو کې د هفتالیان، یفتالیان او خوین په نامه هم یاد سوي دي، او عربانو بیا د هیتله په نامه یاد کړی دي. پر کیویس په نامه بیزانسي تاریخ لیکونکي چې هغه د یفتالیانو پر مهال یې ژوند کاوه، یعنی د یفتالیانو د وخت د زبانې په وخت کې دی هغه مهال ژوند کاوه، دی د هغو په حق له داسې لیکلي دي چې هفتالیان د ژرنژاد سره توپیر لري. یعنی دوی ژرنژاد نه دي، د هغو سره فرق لري. د هغوی پوستکی چې دی هغه سپین دي، او په عین حال کې مهذب مدني خلک هم دي. یعنی دوی سپین پوستکی دي، ژر پوستکی سره دوی فرق لري، دوی ژر پوستکی نه دي، خو په عین حال کې چې دوی سپین پوستکی دي، د مهذب مدني خلک هم دي. د یفتالیانو لومړنی ټولواکي چې هغه د یفتالیتو په نامه یاد سوی دی، چې 425 میلادي کال کې په اوسنۍ تاریخ کې د ټولواکي په اوسنۍ تخار کې د ټولواکي خولۍ پر سر باندې کېښودل. یعنی په اوسنۍ تخار کې د 425 میلادي کال کې واک تر رسیدو د واکمنۍ خولۍ پر خپل سر باندې یږدي، چې د نوموړي د واکمنۍ حدود چې و هغه د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیا پورې ورسېدل. یعنی د خاوب سغدنیا پوری سیمه د تخپل ولکې لاندې راوستلې، او خپل واکمنۍ حدود یې پراخه کړل، چې بیا د سخه ورسته د زوی اخشنور واک ته رسیږي، چې هغه بیا د هرات شهر تخپل ولکې لاندې نیسي. یعنی د هرات شهر نیسي، او د دې ساسانیانو سره په یو جګړه کې بندي کیږي. خو دغه ساسانی واکمن چې و فیروز شاه ساسانی، بیا د دې لپاره چې دوی فرمان برداره پاتې سي، دغه اخشنور بخشي، او هغه مثلا د بند څخه ایله کوي. خو د فیروز شاه دغه کار چې دی، دا بیا نتیجه نه ورکوي. اخشنور بیا هم د خپل هیواد دفاع لپاره 4000 نور په فیروز شاه باندې حمله کوي، او د هغه سره جنګیږي، چې دغه ټولې جګړې د یفتالیانو په ګټه وي. دنه دی د فیروز شاه ساسانی سره جنگیږي، د جنگ سره دی دواړه د جنگ په حال کې وي، نو دغه زمينه د یفتالیان لپاره په ګټه تمامېږي، او دغه جګړو څخه یفتالیان ګټه اخلي. اخشنور بیا د خپل امپراتوري د پراختیا لپاره پرله پسې کوششونه کوي. د هندوکوش سویلي برخې لکه کابل، غزنی او هلمند تر خپل ولکې لاندې نیسي، یعنی دغه سیمې دی نیسي. بیا د هغه څخه وروسته دغه قبایلو وروسته بیا د زابل شاهانو په نامه د افغانستان په تاریخ کې ستر رول لوبوي. د تورمانا او مهرکولا نومونه د یفتالیانو په تاریخ کې ډیر مهم ګڼل شوی دي، چې تورمانا د یفتالی امپراتوري سیمې د شمالي هند پورې نیسي. یعنی دغه د شمالي هند پورې سیمې دی د یفتالیانو په امپراتوري پورې د یفتالیان په امپراتوري پورې تړي، او دغه سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. نوموړي په هند کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هم خپل لشکر په سیالکوټ کې آماده کوي، او د دسکاندا او ګپتا سیمې دی نیسي. د ګوالیار د بدلی کې هم د هغه نوم تورمانا مهاراجا زبلی پاچا لیکلی دی. یعنی د نوم په دغه د بدلی کې د تورمانا مهاراجا زبلی پاچا په نامه د نوم راغلی دی په دغه د بدلی کې، او لیکل شوی دی. د تورمانا څخه وروسته بیا د هغه زوی مهرا کولا وخت رسیږي چې هغه هم د امپراتوري د پراختیا لپاره د دې لپاره چې د امپراتوري پراخه سي دغه لپاره ډیر کوششونه کوي او ډیر سیمې تر خپلې ادارې لاندې راولي چې د ګوپتا کوم پاتیشونه چې دی هغه کوم خلک چې د ګوپتا د کورنۍ څخه راپاتې او هغه هم په مرکزي هند کې دی لمین زوړي خو بیا هم څه وخت لا نه تیریږي چې د ګوپتا هغه پاتیشونه بیرته سره یو ځای کیږي یو د بل سره یو ځای کیږي سره راګړي شي په 1528 میلادي کال کې د یفتالیانو واکمنۍ په مرکزی هند کې د خطر سره مخامخ کوي یعنی د راپورته کیږي یو لاس کیږي یو موټی کیږي دغه پاتې شونی چې وده ګوپتا دوی بیا په 1528 کال کې د یفتالیانو واکمنۍ د خطر سره مخامخ کوي یعنی د هغه په وړاندې جنگیږي د هغه په وړاندې مقاومت شوی او هغه د یفتالیانو کورنۍ د مات سره مخامخ کوي یفتالیانو د بودایي دین پر خلاف باندې و یعنی دوی د بودایي دین مخالف او د بودایي دین به نه مانه د دوی ولارس و هغه یو شمیر بودایي عبادت ځایونه چې وای نه هلته چې بودان او د عبادت ځایونه هغه د مینځ یو ډول هغه وران کړل هغه بیا د یفتالیان چې دوی بیا پړنا باندې عقیده درلود د لمر عبادت به کوه او دوی د یعنی د لمر منځنه به کول لمر به منځ او پړنا یا نور باندې به دوی عقیده و په یفتالی مسکوکات کې د جګي ونی او لوړې په زلرون کې افغاني بنې چیرې کیندل سوي دي چې هغه یو غژوالي درلود د کالی به د نن ورځې د کوچانو په شان وي د هغوی په مسکوکات کې د زور او سور د عبادت دغه د زور او سور زمیندارو د عبادت ځایونو څخه یادونه سوې ده چې د لمر منځلې په معنا وه هغوی هم په مسکوکات کې اورتونونو انځورول منعکس کړی دي د دې تر څنګ د لمر د رب النوع مجسمه یا د سوریا مجسمه چې د خیرخانې مینه د کوتله پیدا سوې ده د هغه مهال د عقیدې ډېره ښکاره بېلګه ده لند دا چې د کوشنانو او یفتالیانو پاتیشونی یا هغه کوم خلک یا کوم خلک پیروان چې د کوشنیانو او د یفتالیانو څخه پاتې دي هغه مثلا لکه زابل شاهان کابل شاهان بامیان شیران سوریان او داسې نور د عربو د لشکر تراتک پر د افغانستان پر بیلابیلې سیمه باندې واکمنه درلوده یعنی تر هغه وخت چې بیا د عربانو لشکر د افغانستان ته راځي دوی د دغه زابل شاهان همدارنګه کابل شاهان او بامیان شیران او سوریان دوی د افغانستان پر مختلف سیمه باندې واکمنی کړې ده تر هغه مهاله چې بیا دغه عربان یا د عرب لشکر افغانستان ته راځي په عربستان کې د اسلام د مبارک دین تر خپرېدو وروسته عربي لشکر افغانستان ته راځي یعنی کله چې په عربستان کې د اسلام مبارک دین خپریږي دغه څخه وروسته بیا دغه عربي لشکر افغانستان ته ځانونه رارسوي چې په دې وخت کې بیا کله عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمنان او کله هم ځایي امیران یا هغه امیران چې همدلته پاتې و دوی بیا کله دوی واکمنۍ کوله کله هم عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمن و چې بلاخره دوی پیړۍ وخت یې ونیول چې د افغانستان کې د خپلواکو اسلامي حکومتونو د رامنځته کېدلو موقع برابر سو یا په افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومت رامنځته سو تقریبا دوه پیړۍ وخت یې ونیو چې دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس د یفتالیانو په حق له معلومات لاسته راوړل د یفتالیانو اړوند د هغو د امپراتوري په حق له موږ وپوهېدلو ده چې یفتالي امپراتوري څه وخت پیلېږي دوی په تاریخي متنونو کې په کومو نومونو یاد سوي دي د کوم نژاد څخه وه د دې تر څنګ دا چې د یفتالیانو لومړنی ټولواکي څوک و د هغه څخه وروسته بیا مثلا د دغه ټولواکي یا لومړنی ټولواکي په وخت کې د دوی واکمني تر کوم حدود تر کومو سیمو پورې رسیږي هغه مو ویل د دوی د یفتالیانو لومړنی ټولواکي چې هغه بوویل افتالی تو د واکمنۍ حدود یې د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیه پورې رسیږي چې بیا د څخه وروسته د زوی واک ته رسیږي اخشنور چې د اخشنور هم بیا د ساسانیانو سره جنگ کوي د څخه وروسته بیا ځینې نور واک ته رسیږي بیا د دې تر څنګ مو د افتالیانو د بودایي دین په حق له ویل چې د دوی د بودایي دین خلاف و د دوی د عقیدې اړوند معلومات لاسته راوړل دا چې دوی بودا به نه مانه بودایي دین یې نه مانه د دوی عقیده چې هغه پړنا باندې و د لمر عبادت به کوي دغه اړوند موږ ټول معلومات نن په همدې لوست کې لاسته راوړل او د افتالیانو په حق له وپوهېدلو نو په دې هیله چې ستاسو ته پام ورګرځېدلې وي او ګټه مو ورڅخه اخیستې وي نو درس به پر همدې ځای پای ته ورسو تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسو کورنۍ دنده لري اوله پوښتنه دا چې یفتالیان په کومو نومونو یاد سوي دي موږ ویل چې یفتالیان په تاریخي متنونو کې په ځینو نومونو سره یاد سوي دي عربانو هم هغه ته یو نومر کړی و د دې پوښتنې په ځواب کې تاسو همداز د کوي چې یفتالیان په کوم نومونو یاد سوي دي کوم نومونه یو دغه پښتنه ته به هم دغه جواب ورکوي. بل دا چې د مهراکولا په اړه تاسو څه پوهیږئ؟ موږ دلته د مهراکولا یادونه وکړه دا چې د کوم واکمن څخه وروسته بیا مهراکولا وخت رسیږي، هغه کوم کارونه کوي، کومې سیمې نیسي، او د امپراتوري څه ډول وه، دغه د واکمنۍ دوره څه ډول وه. په دې هکله چې کوم معلومات تاسو لاسته راوړئ هغه هم تاسو په همدې پوښتنې په ځواب کې ولیکئ. بل دا چې د یفتلیانو د مذهب په اړه څه پوهیږئ؟ موږ او تاسو په دې لوست کې وویل چې یفتلیان عقیده څه ډول وه، د دوی مذهب څه ډول وو، دوی پر څه شي باندې باور درلود او کوم دین یې نه مانه. د دې درسره پوښتنو ځوابونه زده کړئ. درنو زده کوونکو چې تاسو سره مرسته کوي د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ او په اسانۍ سره درس زده کړئ. نو درنه زده کوونکو تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بل نوې موضوع تاسو درنه حضور ته حاضر یو، تر هغه وخت تاسو هڅه وکړئ چې هم دغه پوښتنې جوابونه شز ده که یو تر څنګه دغه لوستو څو ځله د ځان سره تکرار کړئ تر څو په شکل سره مو درس تاسو د تل په څیر. بیا هم یادونه کوم چې زموږ ټول موضوعات یو په بل پورې تړلې دي. تاریخ مضمون کې هر لوست د مخکینی لوست سره تړلې دي. نو کچېرې تاسو مخکینی درس نه وزده، پر راتلونکي نوې لوست کې بیا تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي یي او په ځینو موضوعاتو باندې تاسو نه پوهیږئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې یادونه کوم چې درس ښه شکل سره زده کړئ او کورنۍ دنده اجرا کړئ. د کورنۍ دندې کوم پوښتنې چې تاسو جوابونه پیدا کوئ هم هغه پوښتنې ښه زده کړئ. نو دا به تاسو سره مرسته وکړي چې په راتلونکي درس کې تاسو ته موضوعات پیچلي ونه اوسي. نو زموږ د نن ورځې موضوع همدومره وه. تر راتلونکي درس پورې بیا هم همدغه درس زده کړئ او راتلونکي درس ته ځانونه چمتو کړئ تر څو په اسانۍ سره وکولی شئ په درس په نوي درس باندې وپوهیږئ. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. تر هغه چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلیا مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه اونی که هیلی میومنی درن نوزده کون که هیلی دا چی رو غو جورو سی او وقت ما متردی محالا پا خیره رسولی بی تاس طولو تا دا اتم طولگی تاریخ مزمون شپا جم لوست شراغ لاست وایم هیلی دا چی دا تل پسیر نن ورس هم دل وست را خیره نیشی بو ملو سی او دا نن ورسی دا موضوعات سخه گتا واخلی. نن موضوع دا ایران، هند، روسیه، چین او همدارنګ اروپا په منځنیو او نوې پیړۍ کې وایو چې په دغه پیړۍ کې دغه هیوادونه په څه ډول حالات کې و. د همدې موضوع اړوند باندې په موږ او تاسو په همدې لوست کې لازم معلومات لاسته راوړنه راځو. خپل د نن ورځې درس پیلو. لومړی راځو ایران وایي چې ایران په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول و. د ایران د تاریخ ډیره برخه چې د هغه زموږ د هیواد د تاریخ سره ډیر ورتوالی لري. هغه پاچاهان او هغه کورنیان چې هغه په افغانستان کې واکمنی درلوده په ایران کې هم واک چلاوه او د اسلام د راتګ سره د دغه هیواد تاریخ هم بدل سو. د ایران لپاره امیران او واکمنان چې هغه عموما د امویان او عباسیان د خوا تاکل کېده، خو د ایران په ځینې سیمو کې د پاڅونونو له امله ځایي واکمنۍ رامنځته سوه. یعنی په ځینو سیمو کې د خلکو لخوا پاڅونونه وسوه، د خلکو لخوا نهضتونه وسوه چې د هغه له امله بیا ځینې ځایي واکمنۍ رامنځته سوې یا سیمه ییز واکمنان رامنځته سوې چې د هغو له جملې څخه ځینې په دې ډول وې. د هغو له جملې څخه یو تبریستان علویان و چې دا څنګه په هاشمی سیدانو پورې اړه لري او د زید د زوی سید حسن په مشرۍ په 255 سپوږمیز کال کې د ایران په تبریستان کې خپلواک حکومت رامنځته کړ او د علویانو حکومت تر څلرمی هجری پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی دغه حکومت چې و هغه تر څلرمی هجری پیړۍ پورې دغه حکومت چلیده او دوام یې درلود. چې بیا د دوی څخه وروسته بله سلسله چې هغه د زیرادیان حکومت و چې د علویانو د کمزورتیا څخه وروسته زیرانیان واک ته ورسېدل او د تبرستان، ګورګان او اصفهان په ولایتونو کې واکمني وکړه او د آل زیار حکومت په سر ایښودونکي چې و هغه د مرداویچ په نامه نومېدی چې زیرانیان هم تر 340 سپوږمیز کال پورې واکمن پاتې سول. بل واکمنی چې و هغه د بویا کورنۍ و چې دغه ایرانی واکمنی بیا په څلرمه هجری پیړۍ کې رامنځته سوه او پلازمینه یې د اصفهان ښار و. راځو ایران په نوې پیړۍ کې، یعنی په نوې یا معاصره پیړۍ کې ایران څه ډول و او کومې واکمنیانې په دې کې. د خپلو جملې څخه یو صفویان و چې د لسمې هجری پیړۍ په شروع کې د صفوي دولت منځ ته راغلی او د ایران په تاریخ کې دا یو ډیره مهمه پیښه وه. سوفیان د ایران سیاسي او ټولنیز کړکیچن هغه خراب حالت چې هغه حالت د پایتکی کې شو د هغه یو موټی کړ هغه سره یووالي تر وبلل او دوی سره په اتفاق کړ چې د سوفیوی لړۍ د مهمو پچاهانو څخه یو هم لومړی شاه عباس وو چې د هغه د واکمنۍ پر مهال د اصفهان د ایران مرکز په توګه وټاکل سو او اصفهان د پلازمینې په توګه د ایران د پلازمینې په توګه خپل هغه خاص ښکلا او عظمت لوړې پوړی ته ورسید. ورپسې هم افشاریان و چې نادر په اصل کې د ترکمنانو د افشار د قبیلې څخه و د یو ځل بیا ایرانیان سره راغونډ کړل او د نادر افشار د ځانګړې پوځي سیاست او د هغه کوششونو په ترڅ کې ایران وکولای سوای چې په ډېر لږ وخت کې افغانستان هند او د منځنۍ اسیا ځینې برخې ونیسي. خو د افشاري دولت د بخت ستوري چې و هغه ډېر ژر مړ سو ځکه نو په 1918 کال کې نادر ووژل سو او په ایران کې ګډوډي پیل سوه. بل هم په نوې پیړۍ کې یو بل واکمنۍ چې و هغه د زندیه په نامه یادېدل. کریم خان د زند د قبیلې څخه وو او هغه قاجاریانو ته چې د ایران د پاچاهي دعوه یې کوله هغه ټولو ته ماته ورکړه او د شیراز ښار یې خپل مرکز وټاکه. په 1918 کال کې بیا د کریم خان زند د مړینې سره سم په ایران کې یو ځل بیا کورنی جنگونه پیلیږي او په پایله کې د ایران د ځواک یو لوري چې هغه قاجاریان نومیدل دوی واک ته رسیږي او د دغه هیواد د چارواکي چې دی هغه دوی ته په لاس ورځي چې په دې ډول سره بیا ایران په خپل معاصر تاریخ کې پل کې شو، یعنی معاصر تاریخ ته ولاړی. رجو هند وایي چې هند په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول وو. هند، پاکستان او بنګلاديش نننۍ هغه درې هیوادونه دي چې په تیر وخت کې دوی ټول یو هیواد وو او د هند په نامه یادېدل. بیا په شلمه زیږدیزه پیړۍ کې دوی د یو بل څخه جلا سو او دغه هند، پاکستان، بنګلاديش درې بیلابیل هیوادونه سو، خو زیاتره وخت دوی ګډ تاریخ او ګډ برخلیک درلود. په منځنۍ پیړۍ کې دغه پراخ هیواد چې و لا هم د ګپتا د لړۍ په واسطه اداره کېده او د دغې لړۍ واکمنان د هندوستان په شمال کې تر 1550 میلادي پورې د دوی واکمنۍ شتون درلود. یعنی په منځنۍ پیړۍ کې بیا هم دغه هیواد د ګپتانیانو په واسطه اداره کېدل. د ګپتا څخه وروسته بیا د هند په شمال کې ډېر واکمنیان رامنځته سوې چې د هغو د جملې څخه هغه ډېر ځواکمنه واکمني چې وه هغه د یفتالیان وه. په 1911 زیږدیز کال کې بیا د لومړي ځل لپاره مسلمانان هند ته ورسېدل او د سند رود تر غاړې پورې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او همدارنګه په هندوستان کې د افغاني لودیانو سوریانو واکمني هم درلوده. په هند کې چې دوی دغه سوریان او لودیان چې ودي په اصل کې افغانان وه. لومړنی افغان هم چې په هند کې واکمني استکړه هغه سلطان بهلول لودی نومیدی. په هند کې د ګورګانیانو واکمنۍ هم موجوده وه او د هغو په واکمنۍ کې د هند سیاسي یووالي ډېر ټینګ سو او دغه هیواد هم د همدغه ګورګانیانو په دوره کې ډېر پرمختګ وکړ. رزو روسیې ته چې روسیه په منځنیو او نوي پیړۍ کې څه ډول حالات درلوده. په 13مه زیږدیزه پیړۍ کې روسیه هم د مغول تر حملو لاندې راغله چې مغول په 250 کال په روسیه کې پاتې سول. یعنی 250 کال مغول په روسیه باندې واکمنۍ لودا. او په 19مه زیږدیزه پیړۍ کې د روسیې سلطنت د رومانوف کورنۍ ته ورسېده چې د همدغه کورنۍ په وخت کې روسیې د لویدیز یا اروپا په لور باندې پرمختګ وکړ او تر پولند او نور اروپایي سیمې هم د نور اروپایي سیمو سره هم په جګړه کې ښکېل سو او د هغو سره یې جګړه کول. په روسیه کې یو سلطنت چې د لوی پتر سلطنت وو چې لوی پتر د رومانوف د کورنۍ څخه وو او کله چې د وخت ورسېده د وخت رسېدو سره سم غوښتلې چې روسیه ته اروپایي شکل ورکړي چې د همدې موخې لپاره د اروپایي هیوادونو ته سفر کوي تر څو د اروپایانو د دود سره آشنا شي او هغه د خپل خاطرات سره روسیه ته راستنیږي. په یو لړ اصلاحاتو باندې پیل کوي، روسیانو ته اعلان کوي چې تاسو د اروپایانو په رقم کالي واغوندي، ژیړي وخروي او کالیلند کې بیا شونځي او رختونونه هم ودان کړل او هغه کسان چې د سیاست سره مخالفت درلود هغه د هیواد ویستل او ځینې نور هم اعدام کړل. چین په منځنیو او نوی پیړۍ کې چین هیواد چې و هغه بیا د منځنۍ پیړۍ په ټوله دوره کې ډېر روښانه تمدن درلودي او په دې دوره کې د پاچاهیو څو لړیو د چین په خاورې باندې واکمنۍ درلوده. د هغو د جملې څخه یو هم تانګ، سونګ او مینګ لړۍ وې چې د چانګان یا شنګهای ښار چې هغه د سترواکۍ پلازمینه وه د 2 میلیونو خلکو درلودونکې وه، چې دغه ښار بیا ډېر په چټکۍ سره په نړیوال ښار باندې بدل سو. همدارنګه په شمالي چین کې د پکن شهر ډیر ارزښت درلودي او په دغه وخت کې د اروپا هیڅ یو شهر دغه شهرونو په څیر استروالی نه درلودي او د دغه لړۍ نږدې 283 کال پر شین باندې واکمنی وکړه چې د هغه څخه ورسته بیا خپل ځای د سونګ په نامه لړۍ ته دوی پرېږدي چې بیا په منځنی پیړۍ کې د چین هیواد وګړي زیاتره خلک چې و هغوی په کروندګر و او هغوی د چین هوارزم کې د پرمختللو کرنیزو وسایلو په استفادې سره کرل د دغه زحمتونو سره سره بیا چې و دغه طبقه ډیره بیا وسوه د ځمکې ډیر حاصلات خانان ترلاسه کول او د بل اړخ بیا پر دې باندې وچکالی راغله د وچکالی د ستونزو سره مخامخ شو هغوی د وچکالی پر اتلو سره خپل هغه کرل شوی مزکه پرې شوډلې یا خرڅولې چې د شوز مکه د لستروړل لپاره بیا یو بل سیمه ته کړه کېدل په دې دوره کې چینایان په دې باندې بریالي شو چې د لومړي ځل لپاره د چاپ صنعت هم رامنځته کړي همدارنګه د کاغذ بارود او قطب نما هم جوړ کړي او نړۍ ته وړاندې کړي چین په نوی پیړۍ کې کله چې پرتګالیانو د افریقا د لوی وچې د تاویدو وروسته د ختیځ پرخوا باندې سمندري لارې کشف کړې نو دوی هند ته ورسېدل د هغه ځای بیا چین ته ځانونه ورسول او په 1513 زیږدیز کال کې بیا د خپل سوداګریزې اړیکې دوی د چین هیواد سره ټینګوي او د هغه دغه وخت بیا په چین کې د مینګ لړۍ چې هغه واکمنۍ درلوده یعنی چین په نوی پیړۍ کې د مینګ د واکمنۍ لاندې په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات دا چې په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات څه ډول و راځو ټولنیز او اقتصادي حالات کې د ټولنیز په لاره په دغه دوره کې چې وکړه نه برابرۍ وکمنه و یعنی د اتباعو حقوقونه نه مرامل نه مرات کېدل بیا عدالتي او نه برابرۍ موجوده و خلک په دوه طبقه باندې ویشل شوی و چې یو د اربابانو طبقه او بل د لاس لاندې کسان و چې کروندګر هم د لاس لاندې کسانو په ډله کې شامل و دغه کروندګران چې و دوی د زمکو سره یو ځای اخیستل کېده او خرڅېدل د اقتصادي په لاره هم د لوړو طبقاتو حالات ډیر شو هغوی مالیات نه ورکول مګر پر ټیټ طبقه خلګو باندې بیا په زور مالیات اخیستل او پر دې باندې ډیر درنه مالیات ایښودلی و کروندګر در بابانو پر مزکه باندې کار کوي او کومه ګټه چې و هغه ډیره ګټه به د اربابانو او ډیر لږ برخه به کروندګرو ته رسیدل نو د همدې عمل ویلې سوچي د ټولنې هغه ټیټه طبقه حالات چې هغه ډیر خراب و د فرهنګي پلاو بیا د منځنۍ پیړۍ دوره دومره روشانه نه و په بشپړ توګه فرهنګي نابرابري موجوده و یوازې د لوړو طبقو زمونه به تعلیم او ذکر ته لاس رسید لرودي مګر هغه کم چې طبقې چې و هغه به تعلیم ته اجازه نه درلوده همدارنګ مذهبي زده کړو هم هغه محل رواج ضرورت خورسته بیا غیر مذهبي زده کړې هم رواج سپي په منځنۍ پیړۍ کې د زده کړو مرکزونه ډیر پراخ شول په هغه کې د ژبې ګرامر منطق موسیقي حساب هندسي نجوم او ریاضي شونه هم پیل شو او د حقوقو په څنګه کې د بلوینا او د طبابت په څنګه کې د سالارن پونتونونه هم رامنځته شو د لومړي ځل لپاره په فلسطین کې مسیحیت د حضرت عیسی علیه السلام په واسطه خپور شو په همدغه دوره کې او په 316 کال کې په میلیونونو پیروان پیدا کړه په منځنۍ پیړۍ کې کلیسا هم هغه وظایف سرته رسول چې اوس د دولت په غاړه دي او زیاتره پاپان پو او بکافیت سیاست پوهان و له دې معلومیږي چې په دغه منځنۍ پیړۍ کې مذهب ته ډیر زیات ارزښت ورکول کېدی او زیات ارزښت یې درلود په منځنۍ پیړۍ کې سیاسي او ذاتره زود په ټولنیز اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالات کې موږ ویل چې په منځنۍ اروپا کې اقتصادي حالات یوازې د لوړو طبقو د خلکو لپاره شو همدارنګه ټولنیز حالت هم ډیر خراب و خلک په دوو برخو باندې ویشل شوي و چې ټیټه طبقه او لوړه طبقه و په فرهنګي برخه کې هم نه برابرۍ موجوده و راځي سیاسي اوزار په منځنۍ پیړۍ کې ګڼ شمېر کورنۍ واکمنې درلوده چې د هغو د جملې څخه یو هم د کارولن جین د کورنۍ و چې د دغه کورنۍ په سر ایښودن کې د شارل مارتل په نامه د دې چې د خپل یو غشتلې او په تدبیر شخص و هغه د منځنۍ پیړۍ د پچهانو پر خلاف باندې د کلیسا زمکي ضبط کړلې او یو مختدر جنگي ځواک رامنځته کړ چې د دغه کورنۍ د واکمنۍ سیمه چې بیا و هغه ګول یا نننی فرانسه و د دې کورنۍ د غشتر پاچاهانو څخه یو هم شارلمان و چې په 1215 زیږدیز کال کې د پاچا سو هغه ډېرې سیمې ترلاسه کړلې او کلیسا ته یې هم ډېر زیات خدمتونه وکړه. درنو زده کوونکو دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس چې موږ د مختلفو موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. په پایله کې مو هم د اروپا حالات ویل، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اوضاع دا چې په منځنۍ دوره کې یا په منځنۍ پیړۍ کې دغه اوضاع څه ډول وې، په منځنۍ او لومړنۍ پیړۍ کې د مختلفو هیوادونو د اوضاع او حالاتو په هکله موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله مې باندې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست سره خلاص وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خلنه شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د مرکزي واکمنۍ په ټینګښت کې د امیر عبدالرحمن خان ونډه ده. د چې امیر عبدالرحمن خان د مرکزي واکمنۍ په ټینګښت کې څه ونډه درلوده او کوم رول یې لوبوي. چې په افغانستان کې د انګلیسیانو د ماتې وروستۍ ورځې وې، یعنی په دغه وختونو کې انګلیسان په افغانستان کې مات سول او د مات سره مخامخ کېدل. نو انګلیسیان دې تر سول تر څو امیر عبدالرحمن خان ته لیکنې واستوي او د دغو اړیکو په لړ کې د انګلیسیانو لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو، چې افغانستان هم د دغه اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره یو استازي وټاکه. او دغه د افغاني استازي په یو وینا کې راغلي دي چې افغان ملت د پخوا څخه عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو، د دې چې د انګلیس دولت دغه سلطنت په رسمیت وپیژني مننه. د هغه د وینا و چې د افغاني استازي چې هغه د عبدالرحمن خان په واسطه ټاکل شوی وو، د همغه وینا و چې انګلیسانو ته ویلی وو. امیر عبدالرحمن خان هم کله چې د بچاهي اعلان وکړ، د انګریزانو هغه عملی پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې او کابل هم خپل ارزښت د پلازمینې په توګه د لاسه ورکړی وو. په هیواد کې هم اداري تشکیلات د منځه تللې وه. د مرکز او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې او د پوځ همدارنګه د امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې د منځه تللی وو. نو اقتصادي وضع هم ناسموه او دولتي خزانه هم تشوي. د انګلیزانو پر ضد باندې د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرندیز چارې هم زیانمنې شوي او ډیر تاوان رسیدلی وو. نو په داسې حالت او شرایطو کې عبدالرحمن خان ځان د دوو وظایفو یا د دوو دندو په سرته رسولو باندې ځان مسؤل ګڼ. اول دا چې دی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړولو لپاره کار وکي، او دویم دا چې ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. نو همدارنګه چې امیر عبدالرحمن خان دغه دوه دندو د سرته رسولو لپاره د هیڅ ډول عمل څخه مخ نه اړوي او د دولتي ادارو د جوړښت او بیا د رغونې د څارنې هم په خپله کوله. هغه غیر ضروري ادارې لغوه کړلې چې هغه د تشکیلاتي بیروبار یا ګڼې ګوڼې لامل کېده. همدارنګه دولتي چارواکو ته هم ځینې دندې وسپارلې چې مامورینو باید هر ډول اشتباه څخه خلاص اخیستي وای، او د دولت حاکمان هم د امیر په فرمان پورې تړلې و چې په حقیقت کې د قانون شکر درلودي. او هر ډول ډله ییز او په یوازې توګه مقاومت هم د هیواد په هره برخه کې د منځه یوړل سو. د مرکزی حکومت د احکامو او د اوامرو د پلي کولو لپاره یا دغه اوامرو د عملي کولو لپاره هم د هیڅ ډول نرمش څخه کار نه اخیستل کېدی او افغانستان پوځي تشکیلات ته ډیر سخت اړو. امیر عبدالرحمن خان هم تر ډیره حده پورې د پوځ په سمبالولو او په جوړښت باندې ډیرې هڅې وکړلې. تقریبا د 9000 کسیز منظم پوځ یې جوړ کړ او دغه پوځ واسطه دی وکولای سوای چې یو غشتلی ځواکمن او مرکزی دولت رامنځته کړي او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره هم د امنیتي پوځونو د یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده چې هغه هم د امیر په واسطه اداره کېدل. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان هم د پوځي مخو او د مرکزی دولت د قوی کولو لپاره پیسو ته اړتیا درلوده او د لګښتونو د پوره کولو یوه لاره هم د مالیاتو زیاتول و چې دوی باید مالیات ډیر کړي او د دغې لارې یو څه پیسې لاسته راوړي. مالیات یې وضع او همدغه مالیات یې ډېره زیات کړل چې په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول، او همدارنګه د امیر عبدالرحمن خان د دورې د مهمو کارونو څخه یو هم د کافرستان د خلکو مسلمانول او په نورستان باندې یې د نامه بدلول وه. یعنې دغه نورستان سیمه یې په اوسنی نورستان چې مخکې د کافرستان په نامه یادېدی، دغه د کافرستان هیواد ولایت خلک یې مسلمانان کړه او د کافرستان نوم یې په نورستان باندې بدل کړ، چې د لومړي ځل لپاره هم د اسلام سپېڅلي دین په 1901 کال کې نورستان ته ورسېدی. او غلام حیدر خان هغه چې د ننګرهار والی و، خلکو ته یې دا وویل چې د دولت هدف همدا دی چې د نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي، او د خبر د خپرولو سره سم هم د اسلام مبارک دین تبلیغات په نورستان کې شروع شول، او د اتو میاشتو په منځ کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور شو، او همدارنګه دغه د کافرستان نوم په نورستان باندې بدل سو. دا هغه کارونه چې امیر عبدالرحمن خان کړی و. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره هم په اړیکو کې پر تزاري دولت باندې باور نه درلود، او د ایران سره هم په سیاسي اړیکو کې د بې طرفي خوا غوره کړې وه. په 1903 کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه، او دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې خرابې سي، او د امیر عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې د هغه یوه لویه تېروتنه د انګلیسیانو سره د ختیځې او سویلي سرحدي د کرښو ټاکل و. د دغه دورې د ناخوالو پیچ څخه یو هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورن کرښه قبلول وو، چې مارک میر ډیورن په 1903 کال کې د انګلیزیانو لخوا د یو پلاوي په مشري سره د برتانیې هند او د افغانستان ترمنځ د سرحدونو ټاکلو لپاره ټاکل شوی وو، چې بیا نوموړی د برتانیې هند او د افغانستان ترمنځ سرحد په خپله ګټه باندې وټاکله، او د سیاسي پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کرښه پر افغانستان باندې وتپل سوه، او هیڅکله د افغانستان د خلکو لخوا دغه پوله یا دغه سرحد ونه منل سو او نه هیڅکله ونه منل سو.
راځو د امیر حبیب الله خان د پاچاهي په اړه. امیر حبیب الله خان هم د واک ترلاسه کولو وروسته 3 کاله واکمني وکړه، او د هغه په وخت کې افغانستان یو غښتلی پوځ درلود. مرکزی حکومت په ټول هیواد باندې واکمني درلود، یعنې په ټول افغانستان کې یو مرکزی حکومت شتون درلود چې ټول هیواد اداره کول. بشپړ آرامي او امنیت هم موجود و، د دولتي نظام بنسټ هم ایښودل شوی و. د دربار په اداري تشکیلاتو کې 3 ډوله منشیان موجود و، چې د حضور منشي، بهرنی منشي او کورنۍ منشي نومېدل. د دارالعدالت په نامه هم یو اداره موجوده وه چې مالي چارې د مستفی الممالک د خوا اداره کېدې، او پوځي چارې هم په خپله امیر کنټرولولې. د امیر حبیب الله خان د پاچاهي په لومړي پړاو کې په مساوي څېره کې ډېر ښکارا سو. د ښځو د بې ځایه تګ راتګ په سپېڅلو ځایونو کې منع کړ. همدارنګه د خرابات په سیمه کې د ښځینه نڅاګرو څخه وغوښتل چې نور دغه کار ونه کړي، او د روژې په مبارکه میاشت کې هم بېوزله خلکو ته روژه ماتي ورکوه. نوموړي بیا په 1902 کال کې د سراج المله ودین لقب وګټي، او امیر حبیب الله خان په شهید تر رسیدو وروسته په کورنۍ چارې کې هم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ. د غلامانو د خرڅولو او اخیستلو کار یې منع کړ، او د زندانیانو د دوسیو په څېړلو باندې شروع وکړه. نوموړي بیا د لارښوونه وکړه چې د تازه پر ځای د شرعي مجازات عملي سي، او امیر حبیب الله خان د ماڼۍ د ودانولو سره ډېره علاقه درلوده. د هغه وخت ډېرې جوړې شوې ماڼۍ هم د هغه په نامه باندې نومول شوې دي، چې د سراج رباتونه، قلول سراج په لغمان کې، سراج العماره په ننګرهار کې، او همدارنګه سراج المسار په جبل سراج کې ځینې هغه ماڼۍ دي چې د پنوم یادول شوی دی. همدارنګه په 1903 کال کې د حبیب لیسې په بنسټ ایښودل سره د فرهنګي مسایلو او نوي پوهنې بنسټ هم کېښودل سو. دغه لیسې به درې دورې درلودې چې لومړنۍ رشتیا او عددیه دورو څخه عبارت دی. د دې ترڅنګ د حربي ښوونځي بنسټ هم په 1905 کال کې کېښودل سو چې درې عددیه او درې حربي ټولګي درلودې او په دغه ښوونځي کې نظري او علمي ښوونې نصاب هم شامل و. د ښوونې چارې هم د افغاني ترکی استادانو لخوا پر مخ وړل کېده او د امیر حبیب الله خان په دوره کې صنعت ته هم پاملرنه وسوه. د چرمګری فابریکا جوړه سوه او په کار باندې شروع وکړ. د وسلوالو پوځونو د اړتیا وړ توکي برابرولې. په 1913 زیږدیز کال کې د وړي عبدل کارخانه هم جوړه سوه او پوځي روغتون هم د حبیب الله خان په دوره کې په کار باندې شروع وکړه چې تر ملکي روغتون کوچنی و او دغه پوځي روغتون کې دغه پوځي روغتون د هندي ډاکټرانو تر سرر لاندې خپل کارونه مختبی ول. امیر حبیب الله خان په 1919 کال کې د کلګوش په سیمه کې په مرموز ډول باندې دی ووژل سو او د هغه څخه ورسته د ورور نصر الله خان سملاسی په جلال آباد کې د پاچاهي اعلان وکړ. خو د امیر زوی امان الله خان چې هغه مهال په کابل کې وو هغه د ځینو عالمانو او مشرانو په مرسته د کابل پر تخت باندې کښېنستی او د هیواد چارې هم د ده په لاس کې واخیستلې. رازو افغانستان ته ډول د انګریزانو څخه خپلواکي ترلاسه کړه. شهزاده امان الله خان د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو سره په دې باندې وتوانېد چې په 1919 زیږدیز کال کې د خپل سلطنت اعلان کړي او امیر امان الله خان هم د افغانستان د خلکو د اعلامیې په وسیله واک ته د رسیدو څخه د خپلو رسیدلو نه خبر کړل او د دغې اعلامیې په یو برخه کې داسې لیکلي و چې کله چې د افغانستان لوی ولس زما پر سر باندې د پاچاهي تاج کېښود نو ما د ځان سره دا فیصله وکړه چې د افغانستان دولت باید د نورو دولتونو په څیر په دننه او بهر کې خپلواک او غښتلی وي او د دې خاورې اوسیدونکي د هر ډول حملې څخه په امن او د قانون او مقررات پابند خپل ځای بیا پیدا کړي. ای غیرتمند او هوښیار ولس د خپل اوسه او زموږ د هیواد خلک د نړۍ د نورو خلکو ترمنځ دین دولت او ولس په ساتلو کې اوسه او د هیواد په ساتنه کې هڅه وکړي. دا هغه څه و چې امیر امان الله خان په خپل اعلامیه کې ویلو. امان الله خان په 1919 کال کې بیا د عدالت رامنځته کولو په شعار ورکولو سره د خلکو حمایت ترلاسه کړ او د لسو شپو او ورځو په موده کې ټولو ولایتونو د پاچاهانو سره تعهد وکړ او د خپلواکۍ غوښتنې نارې په ټول افغانستان کې راپورته کړې چې د امان الله خان ادارې د انګلیسي پوځونو د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره خپل پوځونه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای کړل او سره لدې چې قومنداني او ادارې لوی مرکز په هیواد کې څنګه چې ورته اړتیا وه هغه شتون نه درلود او استعماري ځواکونه د مالي او تخنیکي اړخه هم برلاسه لرله. په جنګي موضوعاتو کې هم ورسره سمون نه درلود. افغانستان خلک بیا د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په درې ګونو جبهو کې د سردار اعتماد الدوله، سردار عبدالقدس خان په بشري د قندهار، همدارنګه جنرال صالح محمد خان د ننګرهار او اسپسالار د سردار محمد نادر خان د پکتیا په ولایت کې خلک سره راټول کړه. خلک یې سره یو ځای او د کلکو جګړو په ترڅ کې پر انګریزانو باندې حمله وکړه. انګریزان د افغانستان د خپلواکۍ تصدیق کولو ته اړ شو چې په دې ډول سره افغانستان خپل خپلواکۍ ترلاسه کړه. د متارکې د اعلامولو وروسته علي احمد خان چې هغه د کورنۍ چارو وزیر وو په 1919 کال کې هند ته ولاړی او په راولپنډي کې د انګلیسي پلاوي د مشر هملتن ګرانت خبرې وکړې او یو تړون یې لاسلیک کړ چې د هغه په اساس باندې د افغانستان خپلواکي د انګلیزانو لخوا په رسمیت باندې وپیژندل سو او د امان الله خان وخت د رسېدو سره سم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ چې دغه اصلاحات دوه پړاوونه درلود. لومړی پړاو یې د 1919 او دویم پړاو یې د 1928 کال پورې وشت سو. دا د امیر امان الله خان د انګلیزانو څخه د افغانستان د خپلواکي ترلاسه کولو نه درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول پر یو مهربانه راز سپارم. ښه وخت ولرئ. ژه چرې
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلام او نیکی هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو هیله دا چې ټول به روغ او جوړ یاست او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون اتلسم لوست ښه راغلاست وایم په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست تر اخرنۍ شېبو سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن ورځ موږ د امویانو د واکمنۍ یا د امویانو د دورې په اړه معلومات لاسته راوړو، دا چې دغه دوره څه ډول واک ته رسیږي او څه ډول دوره ده، پر همدې موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. د دې کورنۍ بنسټ ایښودونکي حضرت معاویه رضی الله عنه دی چې د دې کورنۍ څخه څوارلسمه واکمني کوي او د دې کورنۍ لومړنی واکمن حضرت معاویه رضی الله عنه او وروستنی واکمن یې هم مروان دی چې په دې دوره کې د اسلامي فتوحاتو لمن هم په لویدیځ کې تر هسپانیې او د فرانسې پورې په ختیځ کې هم د ترکستان، چین او د هند تر سیمو پورې رسیږي. کله چې د خلفاو راشدونو دوره پای ته رسیږي نو په دغه وخت کې د امویانو واکمنۍ پیلېږي یا د امویانو دوره شروع کیږي چې د دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي چې حضرت معاویه رضی الله عنه او حضرت معاویه رضی الله عنه د دې کورنۍ لومړنی واکمن او وروستنی واکمن هم مروان دي چې په دغه دوره کې د اسلامي فتوحات لمن یا اسلامي قلمرو په لویدیځ کې تر هسپانیا او فرانسې پورې او په ختیځ کې هم د ترکستان، چین او د هند تر سیمو پورې رسیږي. رزو حضرت معاویه رضی الله عنه پیژنو. حضرت معاویه رضی الله عنه د ابو سفیان رضی الله عنه زوی او د حرب مسیدی چې د هجرت څخه 15 کال مخکې په مکه معزوبه کې زیږیدل دي. پلار یې ابو سفیان هم د قریشو د مشرانو څخه وو او د مکه د فتح په ورځ د ټول کورنۍ سره د اسلام په مبارک دین باندې مشرف شو. حضرت معاویه رضی الله عنه د وحید کاتبانو څخه هم وو او د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خوا د وحید کتابت دند هغه تور سپرل سوی وو او د حضرت عثمان رضی الله عنه په خلافت کې بیا د شام والی وو. کله چې حضرت علی رضی الله عنه په شهادت ورسېدی او حضرت عثمان رضی الله عنه هم د خلافت لپاره وټاکل شو نو د سومیشتو د تیر دو څخه ورسته حضرت معاویه رضی الله عنه سره چې د شام والی وو په دغه موافقه باندې ورسېدی چې حضرت معاویه رضی الله عنه انس کولای چې د ځان څخه ورسته څوک د ځایناستي په توګه وټاکي نو دغه کار باید مسلمانانو ته پریږدي. په دې ترتیب سره بیا حضرت معاویه رضی الله عنه د ټول اسلام هیواد امیر شو او د ټول اسلامي هیواد امیر سو او حضرت امام حسن رضی الله عنه څخه د خلافت څخه لاس واخستی. حضرت معاویه رضی الله عنه هم د خپل واکمنی یا د خپل دغه د واکمنی پلازمینه د دمشق شهر وټاکی. رزو یزید په 25 هجری کال کې زیږیدل دی او په 28 هجری کال کې د خپل پلار حضرت معاویه رضی الله عنه د وفات څخه وروسته واک ته ورسېدی. یعنی یزید د حضرت معاویه رضی الله عنه زوی و. کله چې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات کیږي نو د هغه څخه وروسته یزید واک ته رسیږي چې د هغه د واکمنۍ پر مهال باندې بیا د کربلا پیش واقع کیږي او په دغه لړ کې حضرت امام حسین رضی الله عنه د خپلو دو اویتنو یارانو سره په شهادت رسیږي او یزید هم بیا په 23 هجری کال کې وفات کیږي. عبدالملک بن مروان د یزید د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی دویم معاویه واک ته رسیږي، مګر په واکمنۍ کې بیا د 24 ورځو دغه واکمنۍ د 24 ورځو څخه ډیر دوام نه کوي. یعنی د 24 ورځې واکمنۍ کوي چې په ځای باندې بیا مروان بن حکم د چارواک ته رسیږي او د چارواک هغه ته په لاس ورځي. هغه بیا ژمنه کوي چې د چارواک به د دویم معاویه زوی خالد ته سپاري، مګر کله چې قدرت ته ورسېږي د خالد د مور سره نکاح وکړه او د خالد په ځای خپل زامن عبدالملک او عبدالعزیز په پرله پسې ډول سره خپل ځایناستي وټاکي چې بیا د مروان د مړینې څخه وروسته د هغه زوی عبدالملک وخت رسیږي. عبدالملک بن مروان بیا د یوشت کال واکمنۍ کوي او په 1400 هجری کال کې د 13 کالو په عمر باندې وفات کیږي. نوموړی بیا لومړنی اسلامي واکمن و چې په خپل نوم باندې سکه ضرب کړه او په داسې حال کې چې د
هغه څخه وړاندې د هغه څخه مخکې رومي او ساساني سکو هم رواج درلودي. د هغه په واکمنۍ کې بیا عربي ژبې په ټولو ادارې یا په ټولو دولتي ادارو کې رسمیت پیدا کړي او د ټولو ادارې د ټولو ادارو رسمي ژبه همدغه عربي ژبه اعلان شوه. عمر بن عبدالعزیز په اموی کورنۍ کې حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه بیا هغه څوک و چې هغه د ډیری پوهې، تقوا او عدالت څخه برخمن و. په دغه برخه کې یعنی په پوهه، په تقوا، په رسکاري او عدالت کې ډیر شهرت درلودی او هغه هم هڅه کوله چې د خلفای راشدینو باندې په تګلارې باندې ولاړ سي او هغه هم د سلیمان د مړینې څخه وروسته خلافت ته رسیږي. دی هم د قرآن کریم او د نبوي احادیثو د احکام سره سم رفتار کوي. هغه د عدالت، رعایت، د عمل په دویم عمر او پنځم راشده خلیفه باندې ونمول سو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه لومړنی کس و چې دی د رسمان د نبوي احادیثو د راټولولو امر وکړ. یعنی د ده په دوره کې دی عموما دغه کوم واکمنان چې واک ته رسېدلی دي د دغه واکمنانو د جملې څخه دی لومړنی کس و چې رسمي اعلان کوي، تر څو رسمي ډول سره امر کوي چې نبوي احادیث راټول کړي. حضرت عمر رضی الله عنه بیا د عبدالعزیز رضی الله عنه د دوو کلونو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه د دوو کلونو او پنځو میاشتو واکمنۍ څخه وروسته د ځینو خاینانو په دسیسه باندې د غلام د خوا په شهادت رسول کیږي او په دغه کورنۍ کې بیا نور امویان نږدې یو پیړۍ په اسلامي نړۍ باندې واکمنۍ کوي او دغه کورنۍ مشهور واکمنان چې وه د هغو د جملې څخه اول معاویه بن ابي سفیان رضی الله عنه، ورپسې یزید بن معاویه رضی الله عنه، همچنان عبدالملک بن مروان، ولید بن عبدالملک، سلیمان بن عبدالملک، عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه، دویم یزید بن عبدالملک، هشام بن عبدالملک او همدارنګه ولید بن عبدالملک، یزید بن ولید بن دریم عبدالملک او همدارنګه مروان بن محمد، چې مروان دغه کورنۍ ورستنی او اخیرنی واکمن و. د امویانو حکومت هم تقریبا د یوې پیړۍ څخه وروسته بیا د زوال په مخ باندې روانیږي او د ماتې سره مخامخ کیږي. د امویانو وروستنی یا اخرنی واکمن مروان هیران ته نږدې ماته خوري او دی بیا د دغه ماتې د خوړلو څخه وروسته د مصر په لور باندې تښتي او هلته چې کله دی د مصر ته تښتي پر همدغه لاره باندې دی وژل کیږي. او په دې توګه سره دغه د امویانو حکومت یا د امویانو امپراتوري یا دغه واکمن د منځ ځي او په دې توګه بیا عباسیان واک ته رسیږي چې اسلامي تاریخ بیا یو بل صفه پیلوي او اسلامي تاریخ یو نوی پړاو شروع کوي. راځو د امویانو په دوره کې اقتصادي، کلتوري او پوځي وضعیت ته. دا چې د دغې واکمنۍ په دوره کې اقتصادي، اداري، کلتوري او پوځي وضعیت څه ډول و؟ په اموی دوره کې د اقتصاد لپاره ځینې مهم بدلونونه رامنځته شول. مثلا د غنیمت، عشر او خمس تر لسلیک لاندې ډیر مالونه د اسیایي او افریقایي نیول شوي هیوادونو څخه پلازمینې دمشق ته ولېږدول سول. یعنې کله چې ځینې اسیایي او افریقایي هیوادونه ونیول سي، د همدغه نیول شوو هیوادونو څخه بیا ځینې غنیمت، عشر او د خمس تر سرلیک لاندې دغه مالونه د دغه نیول شوو هیوادونو څخه پلازمینې یا دمشق ښار ته لېږدول کیږي، چې هغه مهال د دغه کورنۍ یا د دغه واکمنۍ پلازمینه چې وه هغه د دمشق ښار و. د نیول شوو هیوادونو ترمنځ بیا سوداګریزې اړیکې هم ټینګې سولې. یعنې دغه هیوادونه چې کله د امویانو د واکمنۍ لاندې راغله، بیا د دغه هیوادونو سره دوی سوداګریزې اړیکې هم ټینګوي، چې دا د اقتصاد په برخه کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي او اقتصادي برخه هم پرمختګ کوي. د کلتوري او تمدني پلوه هم په اموی دوره کې ډیر شهرونه جوړ شول. دغه شهرونه بیا د لوړو برجونو درلودونکي او په عین حال کې دفاعي کلاګانې شکل هم درلودي. یعنې سره له دې چې دا ډیر لوړ برجونه درلود دغه شهرونو، په عین حال کې دفاعي کلاګانو شکل یې هم درلودي. او دمشق چې هغه د امویانو د لوري د پلازمینې په توګه کارېده، په دغه وخت کې د نړۍ د ښکلو شهرونو څخه شمېرل کېده. یعنې موږ ویل
چې د مشق د امویانو د کورنۍ پلازمینه یا مرکز دی. نو د تمدن په برخه کې یا د هغه د جوړېدو په برخه کې دغه د امویانو په دوره کې د دوی پلازمینه همدغه دمشق ښار د نړۍ د ډیرو ښکلو ښارونو څخه شمیرل کېده. د امویانو په دوره کې اسلامي تمدن هم ډیره چټکه وده وکړه چې د خیریه موسسو د جماعتونو او همدارنګه د هغو د جملو څخه د دمشق د جامع جماعت جوړېدل هم یو ډیره ښکاره بیلګه ده. یعنی په دغه دوره کې اسلامي تمدن هم ډیر ژر په چټکۍ سره وده وکړي. اسلامي ادبیاتو، علومو او فنونو، همدارنګه هنر او صنایعو هم ډیر پرمختیا وکړه. په نړۍ کې د اسلامي نظام د نورو متمدن کېدلو لپاره یو معیار وګرځید. او په پوځي برخه کې بیا هم پو افراد لکه موسی بن نصیر د عسکري ټولیو د مشري لپاره وټاکل سو. موسی بن نصیر او طارق بن زیاد د افریقا په شمال او د اروپا په سویلویدیس کې د اسلام لمن تر هسپانیې پورې ورسوله. یعنی د پوځ په برخه کې دغه موسی بن نصیر او طارق بن زیاد د عسکري ټولګو یا د عسکري ټولیو مشري په غاړه درلوده او د همدغه کسانو په مشري سره د افریقا په شمال کې او همدارنګه د اروپا په سویل کې اسلامي قلمرو تر هسپانیې پورې ورسېدي. او قطبیه بن مسلم د خپلوي فتوحات لمن هم د منځنۍ اسیا تر هیوادونو ترکستان او کاشغر پورې پراخه کړه او هم یې د چین دربار ته اسلامي پلاوی ولیږه. محمد بن قاسم په هند کې په دې باندې بریالی سو چې خپل فتوحات تر کراچی او ملتان پورې ورسوي. مسلمه بن عبدالملک هم په کوچنی آسیا کې د خپل فتوحاتو سرحد د انتاکیه تر شاره پورې پراخه کړ او په دې ډول سره د دوی د فتوحاتو سرحدونه پراخه کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د امویانو د واکمنۍ یا د دغې کورنۍ اړوند مو معلومات لاسته راوړه، دا چې دا کورنۍ څه ډول واک ته رسیږي، د دغې کورنۍ وروستنی واکمن څوک وو، تر څنګ په دغه کورنۍ کې هغه مشهور واکمنان موږ وپېژندل، د دې تر څنګ د دغه کورنۍ یا د دغې واکمنۍ په دوره کې د ټولنې اقتصادي، سیاسي، پوځي، کلتوري وضعیت څه ډول وو، د هرې موضوع اړوند موږ وپوهېدلو او معلومات مو لاسته راوړئ. دا چې دغه دورې څه ډول دوره وه، کوم بدلونونه رامنځته کیږي او اسلامي قلمرو څومره پرمختګ کوي په هره برخه کې، که هغه د علومو برخه وه، که د کلتور، تمدن او پوځي همدارنګه سیاسي برخه وه، په دغه برخو کې دوی څه ډول پرمختګونه کوي او تر کومو شهرونو پورې خپل ځانونه رسوي. نو په دې هیله چې د درس مفهوم به مو اخیستی وي او ورباندې پوهېدلی به اوسئ چې موږ د خلفاو راشدینو د دورې د پای ته رسېدو سره سم د امویانو د دورې اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې امویان څه ډول واک ته رسیږي او دا خپل مکمل څه ډول واکمني وه. د دې تر څنګ دغه واکمنۍ بیا په څه ډول سره پای ته رسیږي. نو د نن ورځې موضوع مو همدومره وه. د همدغه موضوعاتو اړوند کوم معلومات لاسته راوړل، هڅه وکړئ چې د ځان سره تکرار او بیا یې هم د ځان سره زده کړئ تر څو په درس باندې ښه وپوهېږي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.
الما کئی چوکرا کی مانا گوپینم الما کئی چوکرا کی مانا روتیم سر میں یخے تخبل یار پزنگانا روتیم سر میں یخے تخبل یار پزنگانا گوپینم الما کئی چوکرا کی مانا گوپینم الما کئی چوکرا کی مانا نیوینا
لاس تر سنگ د خوشال خان وی واڑو پلا سنو کی پانوس وی ارمغان وی توکی وی ٹکالی وی خبر د افغان وی ستائی ون منا د افغان د پختانا ستائی ون منا د افغان د پختانا بینم علما کئی چوکرا کی مانا او بینم علما کئی چوکرا کی مانا او بینم نجیب ویل منصور سر گویاوی تلور کنج دنیا پاڑ ور تخان دیدار کی داڑد ملانی لو یانند روی دکھا بل کو آریانا لو یانند روی دکھا بل کو آریانا او بینم علما کئی چوکرا کی مانا او بینم علما کئی چوکرا کی مانا گوی خان شہید وی باچا خان وی ڈلرو پر راجما ٹول ملی قہرمانان وی شیر شاہ وی احمد شاہ وی بایزید وی میرویس خان وی حاجی میرز علی خان وی ٹول دران خلی مشران وی حاجی میرز علی خان